یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درن دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1499 مریز کال د عقرب یا لړم 19 او د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې 10 نیټه ده. په دې یو ساعته خبرونه کې موږ اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. او ری چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند عبدالله عبدالله وایي د بیا شمیرنې بهیر باید ودرول شي، که داسې ونه شي نو سوله ییز اقدامات به دوی وکړي. دې تر څنګ نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وسلوال وژل شوی چې د پکتیا ولایت د دریو قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې دوه ازبکستاني جګړه ماران او یو شمیر طالب مشران وژل شوي. او د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو د وزیرانو په 24مه غونډه کې ګډونوالو هیوادونو د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې کړې ده. د ایکو غونډه د ترکیې په کوربتوب په انتالیا ښار کې پرون وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس ناب د افغان پلاوي مشري کوله. خغلینا پر خپل ټوټر لیکلی دی چې په دې ناسته کې ګډونوالو ته ویلي چې اقتصادي سوکالي مستقیما له سولې سره تړلې او دا چې افغانستان د نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد جګړه پر مخ بیایي باید ټول په دې جنګ کې مرسته وکړي. د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو لس دایمي غړي لري او افغانستان له 1922 کال راهیسې ورسره یو ځای شوی دی. د لوګر ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وسلول وژل شوی چې د پکتیا د دریو قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. امنیت قومندانۍ وایي دا پوځي عملیات تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې شوي. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمدزي نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دا څلور وژل شوي وسلول د دولت پر ضد په فعالیتونو بوخت وو. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تیره پنجشنبه د کابل لوګر پر لوی لاره په محمد اغې ولسوالۍ کې د وسلوالو په کمین کې د پکتیا د استیناف محکمې یو مرستیال، دوه قاضیان او یو مامور ووژل شول. شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو ازبکستاني جګړه مارو او دوو جګپوړو طالب قمندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د 209 شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال پرون شنبه د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو حملو کې وژل شوي.
در نبرد کې نیروهای امنیتی با حرس افغانای طالب در خریجات محراب و سلدوز
تپه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په جګړه کې چې د قرغان ولسوالۍ په محراب او سلدوز تپه سیمه کې وشوې د انتخوی د څلور ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي محمد رحیم قاضي او د طالبانو د سرې قومندان په اتم مراد مشهور فدا محمد او دوه ازبکستاني جګړه ماران له 15 نور وسلوالو سره وژل شوی دي. له څلورو ورځو راهیسې په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د شاهین 601 په نوم د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د ایران یو جګپوړي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له یوې مفتشې سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی و. مایک پومپیو ورمه ورځ ویلي و چې ایران د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشه نیولې او راپورونه وایي چې هغې ته د لنډې شیبې لپاره له ایران څخه د وتلو اجازه هم نه وه ورکړل شوې. خو د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویان بهروز کمالوندي د ایران د وروستي اقدام دفاع وکړه او ویې ویل د ایران حکومت د اکتوبر د 28مې د قضیې پر مهال کوم غلط کار نه دی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ کوربه دی. دوی به پر پوځي لګښتونو په داسې حال کې خبرې وکړي چې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر مدعیانو فشار ته دوام ورکړی چې خپل دفاعي لګښتونه له دې وروسته پر غاړه واخلي. سپینې مانۍ پرون وویل دواړه رهبران به راتلونکي پنجشنبې سره وګوري چې د ناټو د متحدانو لخوا د دفاعي لګښتونو پر زیاتولو او په منصفانه ډول دغه بار ته پر اوګه ورکولو بحث وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده د دسمبر په 3 او 4 په لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه شي. اورستای خبر که څه هم د اسپانیا سرپرست صدر اعظم پیدرو سانچز او واکمن سوسیالیستان به په نننیو انتخاباتو کې مخکې وي، خو ښایي اکثریت ترلاسه نه کړي. محافظه کار اپوزیسیون ګوند پی پی به هم هڅه وکړي چې په پارلمان کې حضور ولري. اروپایي ټولنې د څارونکو لخوا به د افراطي ښي اړخي ګوند واکس کړنې په دقت سره څارل کیږي چې د نظر پوښتنو له مخې له ټاکنو وروسته ښایي په درېیمه لویه پارلماني ډله بدل شي. واکس د اپریل میاشتې په ټاکنو کې د پارلمان 24 سیټونه ګټلي وو. په 1975 کال کې د اسپانیا د پخواني دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو له مړینې او د ډیموکراسۍ له ټینګېدو وروسته دا په لومړي ځل د یوې افراطي ښي اړخې ډلې د پام وړ لاسته راوړنه ده.
زموږ غږ آزادي رادیو نوري درنو دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماند او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله وایي که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي.
ما طرفدار بحران نیستیم. اگر خدا نخواسته کشور به بحران میره، مسئولیتش مربوط به تیم تقلبگر که به نام دولت ساز خود اعلان کرده.
په دغه ناسته کې چې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه، ښاغلی عبدالله ځینې نورې څرګندونې هم کړې چې په روانه خپرونه کې به یې واورئ. په خوست کې دیني عالمانو له خلکو غوښتنه کړې چې د یو بل تر څنګ دي په سوله او یووالي کې ژوند وکړي. دغه شان د کابل د حضوري چمن د بیا رغولو په برخه کې چې لا هم نه دی رغول شوی او د شین چمن پر ځای باندې اوس په یو سپیره دشت بدل شوی، په دې اړه هم یو رپورټ درته نشرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کړي، را سره پاتې شئ. درنو دوستانو یو وار بیا هر کله لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو نومان او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو په یو غونډه کې څرګندونې کړې دي. ښاغلی عبدالله وویل چې که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي. نوموړي دغه شان ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې په دغه بهیر کې د دوی څارونکو ګډون نه دی کړی او هغه رایې چې دوی څارنه نه وي کړې دوی ته د منلو وړ نه دي. دغه شان په دولت ساز انتخاباتي ټیم باندې هم ځینې نیوکې درلودې. دا چې نورې کومې څرګندونې کړې دي، زموږ همکار رحمت الله افغان دغه غونډې ته ورغلی او همدا اوس د لوی جرګې په خیمه کې دی. افغان صاحب ستړي مشي، که راته ووایي چې عبدالله د دې څرګندونو تر څنګ نور څه وویل.
اکرام صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، نن د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله د لویې جرګې په خیمه کې خپلو یو شمېر پلویانو ته څرګندونې کولې. عبدالله په دغه څرګندونو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه وغوښتل چې زر تر زره دې په هغه پرېکړه غور وکړي چې له مخې د یو شمېر محلونو رایې بیا شمېرل کېږي. عبدالله همدارنګه ټینګار وکړ چې هغه رایې دي چې د منلو وړ نه دي چې دوی ناظرین ورکې نه وي. عبدالله همدارنګه وویل چې دوی به له پاکو رایو نه دفاع وکړي. اکرام صاحب دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې ول مورد انتخابات خپلواک کمیسیون د مکتوب په اساس باندې پرېکړه وکړه چې د افغانستان په شاوخوا اته زره دوه سوه پنځه پنځوس محلونه ری به بیاشت نیرل کېږي. او د عبدالله عبدالله په انتخاباتي چې دغه د کمیسیون اقدام غندلی ده او دغه د رای بیا تفتیش او شمېرنې تحریم کړې ده. عبدالله عبدالله همدارنګه وویل چې انتخابات خپلواک کمیسیون دې خپل استقلالیت وساتي، تورې پورې ټیم لخوا تر فشار لاندې ده. او عبدالله همدارنګه په کمیسیون باندې یواځې هم درلودلی چې نورو ټیمونو ته طرزالعملونه قوانین لوایح باندې کوي، خو یو ټیم تر فشار لاندې ده. عبدالله همدارنګه وویل چې هېڅکله د امنیتي او دفاعي ځواکونه څوک شخصي ګټه نه کړي، دوی د ملي او خپلواک وساتل شي. عبدالله همدارنګه وویل چې که چېرې غوښتنې ونه منل شوې، غوښتنې البته د رایې د تفتیش د درول د دوی به پولیس اقدامات وکړي. داسې پولیس اقدامات چې څوک عبدالله په اړه باندې زیات زیات ورنه کړل.
افغان صاحب، تاسو یادونه وکړه چې 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرلو تکل کړی دی، البته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ثبات او همپالنې ټیم دغه اقدام غندلی دی او تحریم کړی دی. دلیل څه دی؟ ولې دوی نه غواړي چې دغه رای بیا وشمیرل شي؟ ثبات همپالنې
انتخاباتي ټیم وویل چې موږ له دغو بیا شمیرنې سره ستونزه نه لرو، بلکې دوی نیوکه یو لاکھ او دیر زر همدارنګه درې لاکھ رایې دوی ادعا لري چې دغه وخت له مخکې اچول شوي دي یا له وخت نه وروسته اچول شوي دي یا هم بایومیټریک نه دي. عبدالله عبدالله همدارنګه وویل چې دعوه یې وکړله چې د انتخاباتو نه یو ورځ وړاندې، یعنې د شپې دولسو بجو نه د رایې اچونې ځینې خلکو پیل کړي وي، تر انتخاباتو یو ورځ وروسته د شپې تر دولسو بجو پورې. دوی وویل چې دغه رایې عبدالله همدارنګه وویل چې هر هغه رایه چې دوی نظر ورکړي او سیستم ته داخلي شي او شمیرل شي دوی نه مني.
افغان صاحب، د بول کې داسې چې په دغه غونډه کې ښاغلی عبدالله دولت ساز ټیم په درغلۍ باندې تورن کړی دی، داسې څه واورېدل شول؟
بل عبدالله ځینې کنایې درلودلې یو ټیم ته، چې بیا د خپلو خبرو کې وویل چې ځینې ټول خلک دي، خو د خبرو په وروستۍ برخه کې د دولت ساز یا دولت جوړونکي ټیم چې دی محمد اشرف خانی انتخاباتي ټیم د دغه ټول پورې سلسله ځینې صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده، همدارنګه بودیجې په کمپاینو کې مصرف کړې، دولتي بودیجه. نورې کنایې هم درلودلې، خو یوازې په خپلو خبرو کې دي د دولت ساز یا دولت جوړونکي ټیم کې مشي محمد اشرف خانی کوي.
ډیر زیات مننه درنو دوستانو. زمون خبریال رحمت الله افغان د کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې او په کوم ځای کې چې نن د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله خپل پلویانو ته وینا کول او ویل چې کچرته د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي. دغه شان نوموړي ویل چې د رایو د بیا شمیرنې دغه بهیر د دوی څارونکو پکې نشته او دوی د هغه رایو چې دوی څارنه نوي کړی دوی ته د منلو وړ نه دي. لکه څنګه چې رحمت الله افغان په دغه جزئیاتو کې تاسو ته ویل چې خاغلی عبدالله په دولت ساز ټیم باندې ځینې انتقادونه درلودل، په ځانګړي ډول د تقلب او درغلۍ په برخه کې هم دغه شان وایي چې دولتي صلاحیتونو نه ناوړه استفاده شوې ده. همدغه سره سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد د ټلیفون په لیکه دی لدنې بزینی پښتنې ولرو. مراد صاحب، سلیمه شي دغه د عبدالله عبدالله نننۍ غونډه به تاسو هم تعقیب کړی وي، ځینې تورونه یې پورې کړ مستقیم په دولت ساز ټیم باندې، په ځنګړي ډول د تقالب او درغلۍ په برخه کې جواب مو څه دی؟
مننه اکرام. اول خو نه یوازې تاسو ته د مطبوعاتو دوستانو ته، بلکې د افغانستان ټول ملت ته معلومه ده چې پرتل تورونو پرتل دا چې د از خلکو اذهان مخصوص کی ډاکټر صاحب عبدالله او یاد دې ټیم بیا هم سنل لرل، یعنی د لوی جرګې په تالار کې دومره د غونډې کشوفش او خبرې بیا ما غزړه خبرې او زړه اداوې دا د سناریو برخه ده. دولت ساس په دې باور دی چې هغه سيناريو یو بل لړۍ ده چې دوی له انتخاباتو نه مخکې هم دغه خبرې کولې. انتخابات لا شوې نه وو، دوی منتظر بل زیته وو. بیا انتخابات یو شول په آخري ورځ کې دوی کمپاین پیل کړ، لیکن دغه مخکې چې انتخابات وشي او د افغانستان خلک راوزي په انتخاباتو کې رای ورکړي، دوی د انتخابات بدنام کړل، د تقلب نوم یې ورکړ، د درغلي نوم یې ورکړ. بیا په خپل ډاکټر صاحب عبدالله چې اوس وایي چې دا دومره رای باطل نشي، دا د دې ځنه خنچي کوي، دا د هغې ځنه خنچي کوي. نو دا په کوم اساس تا درې ځله تر اوسه پورې ځان د جمهور معرفي کړی دی په مطبوعاتو کې؟ درې ځله په خپله ښاغلي عبدالله ویل چې انتخابات ما ګټلي. بیا خبره کیږي چې رائے باید شفاف وي.
مراد صاحب، مراد صاحب یو خبره بل چې د رائے د بشمیرنې د بهیر د درول غوښتنې وکړه خاغلی عبد الله ویل ک د غوښتنه دوی ونه منل شي، دوی به سولې اقدامات ولري. تاسو دریز د رائے د بشمیرنې پړه څه دي؟ تاسو د ټیم
موږ په وار وار دا ټینګار کوو چې د انتخاباتو محترم کمیسیونونه باید خپل ټایم لاین او هغه وخت چې دوی ټاکلی دی هغه مراد کړي. نور ځند د دولت ساس ټیم لپاره هم د منلو وړ نه دی. د پاک رایو ناپاک رایو نتیجې دې تصفیه کړي او د پاک رایو په اساس دې د افغانستان لپاره نوې زیم او ولسمشر معرفي کړي. موږ د انتخاباتو د کمیسیون د غوښتنه کوو، لیکن موږ د کمیسیونونو ته چې په خپل هم دغه کاندیدانو ټیمونو ټاکلي دي، موږ دوی ته فرمایشات نشو ورکولای چې په هر قیمت کې موږ ولسمشر کړه یا زموږ ټیم برنده اعلان کړه. موږ وایو چې موږ چې صلاحیت ورکړی دی دوه ملي ادارو ته، پریږدي چې دغه دوه ملي ادارې کار وکړي. کله چې ښاغلی عبدالله وایي چې د پاکو رایو په نتیجه کې د ولسمشر اعلان کوي، موږ د پاکو رایو نه دفاع کوو. دا پاک رای به ښاغلی عبدالله که دولت ساس تصفیه کوي او که کمیسیونونه به کوي. دوی اول هغه رقم د انتخاباتو پرستی خلاف ول، بیا چې انتخاباتو شل بیا په کمیسیونونو باندې انتقادونه او فرمایشات ورته ورکړل. بیا د انتخاباتو د قانون د لسمې مادې له مخې دوی نشي کولای حق ولري څوک چې حکومي یا فردي او څوک راپاسي په انتخاباتو کمیسیونو باندې امرونه وکړي چې دا کار وکړي. اوس دغه د خپل د افغانستان خلکو ته معلوم دی، بایومټریک بایومټریک کول موږ هم بایومټریک منو، اوس بایومټریک نه مني. دا
ډېر زیاته مننه
اعلان کړي درملو کم نه مني، نه پېږي دا سړی څوک مني.
ډېر زیاته مننه مراد صاحب. درنو دوستانو، د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد او تاسې پټوله کې په دې راپور کې واوریدل چې نن د صوبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د لوی جرګې په خیمه کې ځینې څرګندونې درلودې په ځنګړي ډول د دولت ساز ټیم په اړه باندې، او په مقابل کې مو د دولت ساز انتخاباتي ټیم دریز اورید. اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې نجی صفه وړاندې کوي.
له کندوز ولایت څخه سکل د قرقل پوستکو په صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی. په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي وایي هر کال له دغه ولایت څخه له 8000 څخه زیات د قرقل پوستکي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سوداګریز بازار ته صادرېدل، خو اوس دغه شمیر 2000 ته راټیټ شوی. د دغې ادارې بیان مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته ویل د ښاغلي وحدت په وینا د قرقل پوستکي لپاره په هیواد کې دننه او بهر لازم بازار نشته. دوی وایي په افغانستان او په ځنګړي ډول شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د جګړو له امله مالداري هم زیانمنه شوې ده. د قرقل پوستکو کاروبار له کلونو راهیسې د افغانستان په شمال کې د افغان مالدارو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه ده. په کابل کې یو شمیر قراردادي شرکتونو نن د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مالی وزارت مخې ته لاجون وکړ. د دغو شرکتونو په استازیتوب زمان بلوچ ازادي راډیو ته وویل د دولت یو شمیر وزارتونه له دوی څخه نږدې 9 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي، خو نوموړي په دې اړه چې دا کوم وزارتونه دي څه ونه ویل. د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغو قراردادیانو 50% پیسې به ورکړي، خو مظاهره کوونکي شرکتونه د ټولو پیسو په ورکړې ټینګار کوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.50 شل پوله، یو روپۍ یورو 8.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.90 سلویخت پوله، یو سعودي ریال 10.80 پوله، زر ایراني تومان 10.95 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 4.90 افغانۍ.
بیا هم په اقتصادي موضوعاتو کې پاتې کیږو. ورځ کندوز ته په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کمواله راغله. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت نه 10,000 د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرېدل، خو څه کال 10,000 پوستکي له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې دا په ډیر لوړ شمېر یاد شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان لسیمې نور حال راکوي.
په کندز کې سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. په کندز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نه شي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 10,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د وچکالۍ او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وریو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه. تیر کال د قرقلو پوستکو بازار ډیر ښه و. یو پوست $240 قیمت درلود، خو سږ کال یو پوست $14 ته راټیټ شوی و. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال یې نه کړل. له دې سره سم په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقلو پوستکي صادرېدل، خو سږ کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیه. اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی، او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري، او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه وو، او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د وریو حلالولو ناسم عمل بولي، او دغه ورځ خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل وریو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغه ادارې د چاپیریال د څارنې کارپوه محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار پیشای نوزاد قرقل کې
د قرقل د وریو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي، او د ملي ادارې له لوري هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د وریو حلالولو مخه ونیسو، او موږ د قرقل وریو حلالول منع کړي او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري، او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، روانه خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ. پته مو ده ازادي راډیو .com. بیرته راګرځو کابل ته. د کابل حضوري چمن له بیا بیا رغولو سره سره نه د پخوا په شان شین شو، او نه د لوبغاړو د لوبو په تود ډګر بدل شو. افغان لوبغاړي وایي دلته اوس تر ورزشکارانو معتادین ډیر دي. امید زیرمل دغه چمن ته ورغلی او دغه راپور پرې چمتو کړی.
په یو خاورین ډګر کې د لوبې حادثه. احمد حسیب لخپل لوبډل سره هر ورځ حضوري چمن ته راځي او ورزش کوي. خدا زی چمن په خواو مګر اوسپيره سمکد
اصلا فزای دوش
زمون لپاره دلته د منډي وهلو زمينه برابر نه ده ځکه دلته یو شمیر معتادین دي په ډاډه زړه نشو کولای ان خپل جامې بدلی کړو ټول فکر مو خپل جامو ته دي هله لرم چې دا میدان لسره ورغوي
د کابل حضوري چمن په زړونو ورغول شو خوتر یو څو وخت ری دروسته بیرته په خرابه بدل شو حضوري چمن لو کورنۍ جګړو مخ کې او د طالبانو د رژیم لنسکوري دروسته هم د تفریحي فرهنګي او ورزشي پروګرامونو میله ځای و په ځنګړي ډول د فوتبال پلسګور نو رسمي او غیر رسمي لوبډلو به په حضوري چمن کې خپل تمرینونه کول چې لدی لاري ډېرې ماتره او ترملي لوبډله ورسېدل حیات الله لوګروال چې د افغانستان د فوتبال یو مخکخانو دی له همدې ځای یعنی حضوري چمن څخه د فوتبال لوب پایل کړه او بل اخیری ملي لوبډله تلار پیدا کړه هغه وای حضوري چمن وړاندې په زلونو له اوسنی وضعیت څخه خایسته او ښکلی و
شخصا خودم از اوان طفلیت
د ماشومتوب له وخته یعنی له سلویختو کلونو راهیسې مونږ دلته لوبه کوله مګر اوس یې هغه رنګ او مزه نه ده پاتې زه د هغې ورځې په ارمان یم چې دا ځای یو ځل بیا د تیر په څیر شي
خو له دې ټولو سره سره بیا هم ډېر شمیر ځوانان مجبور دي چې له خاورو او ګردونو په دې ډک میدان کې ورزش وکړي د بدني روزنې ریاست وایي د حکومت د نوې طرحې له مخې به د کابل حضوري چمن یو ځل بیا ورغول شي د اولمپیک کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ الاولی رحیمی
اداره
عملیاتي وظیفه عملیاتي ادارې ته سپارښتنه شوې چې دا چمن ورغوي ډیزاین یې بشپړ شوی او ژر به بیا ورغول شي
کابل یو له هغه خارونو دی چې د اوسیدونکو شمیر ته په پام سره یې تفریحي او ورزشي ځایونه او میدانونه کم دي خو ځوانان او زلمکي هیله خی چې د حضوري چمن پر غېدو سره د ورزش لپاره یو ځل بیا مناسب ځای ومومي امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته سر ورخره کو د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ وګڼو کې تر ډیره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو د بشمیرنې په اړه لیکنې او تبصرې چاپ کړي د ورسپانی ناجی ساپی لوستي او مهم موضوعات را سره شریکوي
ویسا ورسپانی په سر مقاله کې لیکلي د ټاکنو کمیسون د هغو څه د پاسه 8000 محلونو د رایو بیا شمیرنه په داسې حال کې پیل کړي چې د ثبات او همپالنې اسلامي عدالت او عدالت او امنیت ټیمونو د یو لړ اعتراضونو په ترڅ کې دغه بیا شمیرنه تحریم کړې ده سرمقره لیکونکي لیکي دغه اعتراضونو ته په پام کچیرې د دې پروسې د دوام لپاره یوازې د اشرف غنی دولت جوړونکي ټیم پاتې شي ستونزمنه ښکاري چې د ټاکنو دغه پروسه د بحراني نشي او د 2016 کال د انتخاباتو بدنامه لوبه دی بیا تکرار نشي وړاندې راغلي په دې شمیلونی ولس کې به د 1.5 میلیون لګو په درغلیو ککړو رایو کې ګټون کې چې په طبي ډول هم اعلان شي هیڅ مخالفت ورسره ونشي څومره مشروعیت درلودي شي ورسپانه وای ځواب روښانه دی چې بیا به د دې ستونزو د هواري لپاره لوبغاړی را مخته شي دنیا ورسپانی بیا خپل سر مقاله په دې پوښتنې پیل کړي آیا پوهیږئ چې رښتینی او پاکې رایې څومره دي وړاندې راغلي کله چې د انتخاباتو په تړاو خبرې کیږي ذهن ته مو لزن پرته د پاکو او ناپاکو رایو شمیر نه درېږي دا ځکه چې د افغانستان په ټاکنو کې زیات شمیر تقلبي رایې کارول کیږي او په تیر کې هم یو زیات شمیر تقلبي رایې د پاکو هغو په نوم شمیرل شوي او د ملت په برخلیک کې لوبې کړي د سرمقالې لیکوال لیکي د رایو د شمیر په تړاو بیلابیلې څرګندونې کیږي خو یو شمیر بهرنۍ سرچینو چې له ولسمشریزو انتخاباتو سره نږدې پاتې شوي او دغه پروسه یې څارلې ویلي چې د پاکو رایو اصلي شمیر 1.2 میلیونه دی او پاتې نورې ټولې رایې شکمنې تقلبي او تورې رایې دي چې ځینې لورې د پاکولو په هڅه کې دي او غواړي په یو ډول د انتخاباتو پر کمیسوني وشمیري د سرمقالې د لیکوال په باور که په افغانستان کې د ټاکنو بهیر د شفافیت لپاره کوچلي ګامونه ونه اخیستل شي او یو ځل بیا د ملت په برخلیک لوبي وشي نو دا به د انتخاباتو او دیموکراسۍ پر تابوت باندې ورسته میخ ټک وهل وي چې دا ځل به یې جبرانول ناممکن وي او هشت صبح رسپانی هم د رای شمیرنې پروسې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د 2016 میلادي کال سناریو بیا د تکرارېدو په حال کې ده او تر ټولو خوشنوونکی خبر دا دی چې د ټاکنو کمیسیون د کمشنرانو خپل منځي اختلافات علني شوي او دا د ملت لپاره د اندېښنې وړ مسله ده خو سرمقاله لیکونکي لیکي کمیسیون لا هم وخت لري چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي ګډ تصمیم ونیسي او دغه بهیر له بحران څخه وژغوري
زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو دا خبرونه مو پر ویب سایت باندې هم تعقیبولی شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. او د ورزش په برخه کې بلان تاسو ته وایو چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ دریم اری یو ورځنی لوبه به سبا د افغانستان په وخت 3 بجې پیلېږي. تیرې دوه لوبې ویسټ انډیز ګټلې د تیرې شپې په لوبه کې. ویسټ انډیز افغانستان ته 270 منډې هدف ټاکلی وو. افغانستان وتوانېدو چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدلو سره 200 منډې وکړي او دغه لوبه یې د 270 منډو په توپیر سره وبایلله. 12 بجې او 1:30 شوې. احمد تکل راغلی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. هغه نو وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو. له موږ سره پاتې شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو د وزیرانو په 24مه غونډه کې چې د ترکیې په انتالیا ښار کې جوړه شوې وه، ګډونوالو هیوادونو د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د لوګر ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه 4 تنه وسلوال وژل شوي دي چې د پکتیا ولایت د 3 قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. شاهین قلو اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 2 ازبکستاني جګړه مارانو او د 2 جګپورو طالب قمندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د ایران یو جګپوري حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العمل ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له یوې مفتشې سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی. خو د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویان د دې اقدام دفاع وکړه. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره وګوري. او که څه هم د اسپانیا سرپرست صدر اعظم او واکمن سوسیالیستان به په نننیو انتخاباتو کې مخکې وي، خو اټکل کېږي چې ښایي اکثریت ترلاسه نه کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام. به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلی نرسلاح خوش آمدین. هلمند که از جمله ولایت ناامن خوانده می شود و قربانی اصلی جنگ جاری در این ولایت نیز مردم ملکی هستند، در کنار تحمل بار جنگ، امکانات محدود صحی و حتی عدم دسترسی باشنده‌های این ولایت به ویژه زنان در برخی ولسوالی ها به خدمات صحی باشنده های ولایت را به مشکل روبرو کرده. در هلمند ولایت اوسیدون کی وی به دغه ولایت کی ډیری فعال روغتیایی مرکزونه په مرکز لخکرګه او مرکزی سیمو کې دي، او د لرو پرتو سیمو څخه خزی نشي کولای د اجنټ نامنی او د جګړې دوام له امله نشي کولای دغه روغتیایی مرکزونو ته د خپل ستونزو د حل لپاره مراجعه وکړي. د نور بسته د دې اونۍ په خبرونه کې په هلمند ولایت کې لمدني فعال ډاکټر اغلی سوما عظیمی سره په هلمند ولایت کې د خلکو پر روغتیایی ستونزو او دغه راز د وضعیت د ښه کېدو لپاره پر وړاندیزونو بحث کوو. اغلی عظیمی د هلمند ولایت څخه زموږ سره په لاین کې د اغلی عظیمی خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام
علیکم. بله، ډیره مننه له دې نه چې خبرونه کې موږ سره برخه اخلي. لومړی که په عمومي توګه په هلمند ولایت کې په روغتیایي امکاناتو او روغتیایي خدمات ته د لاسرسي باندې بحث کوو، روز صبر شو د میټمنو واسطه.
ډیر ښه. نو د صحي خدماتو په وړاندې په هلمند کې خلکو نقطو ته اشاره وکم. لکه څنګه چې په افغانستان کې نه یوازې صحت بلکې ټول تاسیسات د 30 کلونو جګړو په امتداد تخریب شوي دي، خراب شوي دي. د خلکو ذهنیتونه، د خلکو د سواد کچه، مکتبونه، شفاخانه، هر څه تخریب شوي او ویجاړ شوي دي. خو په 1300 لسیزو کې ډبلیو ایچ او کوشش کړی تر څو داسې یو سیستم رامنځته کړي چې وکولای شي د کلي قصباتو، شعارونو په سطحه باندې میډوایف چې دي یا هم قابلې جوړ دوایي و روزی تر څو وکولای شي په خپل سره د مور ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي او یا هم مخنیوي وشي. دا تقریبا د 2003 او 2002 او 2003 څخه دا پروسه د ډبلیو ایچ او لخوا شروع شوی ده او تر اوسه دوام لري چې په دې ارسه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. که څه هم دا پرمختګونه د دې نه دي چې ووایو بس دی، ولې بیا هم نور پرمختګو ته ضرورت شته.
بله، دا خو هغه خدمات چې تاسو اشاره ورته کړې چې له 2003 او 2002 کال نه راپدې خو دا پیل شوی دی د ډبلیو ایچ او لخوا. دلته اصلي بس د هغه فضا یا محیط چې په هلمند کې دی د نامنی، البته په دې باندې که وغږیږو چې څونه امکان د دې شته چې خلک دغه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي، ځکه ډېری سیمو کې جګړه ده او خلک نشي کولی مرکزونو ته لاړ شي او هلته هغه روغتیایي ستونزې چې دي روغتیایي خدمات چې دي استفاده وکي.
ډیر ښه، زه به در سره خپل نظر شریک کوم په دې برخه کې. لکه څنګه چې دا معلومه خبر ده، د مور او ماشوم مړینه تقریبا چې په ټوله نړۍ کې زیاته ده، خو په افغانستان کې او بل خصوص په هلمند کې. هلمند یو له هغو ښارونو نه ده چې دا کچه پکې ډېره زیاته ده، ولې ورځ تر بلې د صحت په پوهېدلو سره چې د تعلیم کچې د تعلیم د کچې په لوړېدو سره د مکتبونو په جوړېدو سره اوس کوشش شوی تر څو وکولای شي د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي او مخنیوی ترې وکړي. او دا شی باعث ګرځېدلی چې څنګه وکولای شو په منظم شکل سره ماشومان وزېږو او وزېژول شي. او د دې لپاره یو مهمه برخه چې فاميلي پلانینګ بلل کیږي. فاميلي پلانینګ خپل د وزارت د ستراتیژي یو مهمه برخه ده چې څنګه کولای شو په یو منظم شکل د یو ماشوم او بل ماشوم ترمنځ فاصله راشي، څنګه وکولای شو د مور د مور صحت ته نور توجه وکړو، او په عین حال کې د مور د صحت سره سره دوی ته باید صحیح بشپړ روغتیایي تعلیم. سنتي جامعه د پرواز او رواج کلتور او نانات ولاړه جامعه ده، او خو بیا هم اوس هم زموږ بعضي خراب رواجونه دي چې باعث ګرځي چې مور او ماشوم د د خویندو او میندو بشپړ پاملرنه ونه شي. مثلا په کلي کې یو سپین سره د په هلمند په بعضي ولسوالۍ کې دا ډېر مخ میند سره دي، ډېر ور سره مخ کېږي چې په مثلا په یو کلي کې یو سپین سره چې په چینه مسله کې ده، نه د طبابت قانون ورته معلوم ده او نه هم مثال په دې پوهېږي چې څه باید وکړو څه باید ونه کړو. پاک شرایط نه مراتول دي، دا شی نه ډېر مخ ته راځي چې مثلا دا ښځه پورته کېږي یو خور ته ولادت ورکوي او مثلا هغه چاپېریال یا محیط دې ته نه وي اماده چې هغه ته ولادت ورکړي، نو دغه شی نه دي چې د مور او ماشوم ترمنځ ډېر مشکلات ډېرې خبرې منځ ته راوړي او دا کچه ډېره زیاته وي. او لکه مثال دا چې د طبابت په قانون نه ده خبره، بیا هم دا پورته کېږي یو خور ته ولادت ورکوي، او دا یو معلومه خبره ده چې د ولادت پروسه یو مغلق او پیچلې پروسه ده چې په ډېر شدید شکل او په ډېر جدي شکل سره د مور او ماشوم مراقبت ته ضرورت لري، منظم محیط ته ضرورت لري، منظم دوا ته ضرورت لري، منظم سیټاپ ته ضرورت لري، تر څو مور پکې آرام احساس وکړي. مور د هرې نگاهنه باید بېغم اوسي چې یعنې اس مشکل به رامنځته نه شي. دا یو چاپېریال یو محیط ته ضرورت لري، کوم چې په هغه کلي کې مثال دا ښځه پورته کې ولادت ورکوي هغه هلته نه وي اماده چې په دې کې بعضې شیان دي چې د مور د ولادت په وخت کې ورته بعض ډېره پاملرنه وشي، لکه مثال د فشار کنټرول دی، حیاتي علائم دي، د وینې د زیاتې خبرې مخنیوي وشي. دا ټول مسایل ډېر جدي دي، ولې په کلي کې کوچنیان زیږېدل کېږي هغه دي چې
برنامه تطبیق کی
لکه مثال دا خو معلومه خبر ده چې زمنګ وظیفه ده د صحی خدماتو د مديرانو د کارکونکو وظیفه ده، چې راځم د خبره تخپل باور سره. او یو بل خبره چې باید حتمان وشي، حتمان د یادونې وړ ده، هغه دا چې زموږ په جامعه کې شزی داتې یو شزو ته یو مثال داتې یو رقم کتل کېږي، لکه د هغوی بیرون تګ یا ډاکټر ته تګ یو شرم ګڼل کېږي. او نارینه مثال بعضې نارینه یې دی چې وایي چې زه ښځه ډاکټر ته نه بیایم، ښځې سره زه ډاکټر ته نه ځم، په موټر کې نه سپروم، په موټر سکل زه شرمېږم چې دا بیایم. دا د هغه ده دغه شی نه دی چې مثال د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډېره وي. او مثال لکه هغه نارینه چې وایي چې زه په دې باندې شرمېږم، دغه لپاره صحي خدماتو ته ضرورت لرو. مثال لکه دا باید کور تر کوره دا خبرې ورسېږي چې مثال د هغوی ذهنونه باید فعال شي، او مثال د بېچاره طالب بېتعلیمه خویندو د صحت سره دا ډېر غټه جفا ده چې دوی داسې یو فکر لري چې دا شرم ده چې دا په موټر کې بیایم، یا زه دا ډاکټر ته بیایم، یا زه سره ډاکټر ته ځم. دا ټول مثال ډېر منفي نقاط دي چې دوی په خپل ذهنو کې لري، او دا په ټولو هلو
بلې اورم سمزغ اکبر امیر بني
او په مثال دا په موږ ټولو باندې فرض ده، په صحیح کارکوونکو باندې فرض ده، د دولت په صحیح مامورینو باندې فرض ده، تر څو کور په کور صحیح معلومات ورکړل شي، او تر څو چې وکولای شي د خویندو حق هغوی ته ورکړل شي، او د خویندې باید په صحیح وخت باندې ډاکټر د ډاکټر معاینه خانې ته بیوړل شي. دوی کورونه د نارینه او ذهنونه باید جوړ کړي، هغوی ته باید یو روشن فکري ورکړل شي. او زمونږ په نظر په تیرو شلو کلونو کې دا کار ډېر جوړ دی دلته، دا ځینې د چې کار نه دی شوی، ولې اوس هم کار ته ضرورت لرو. او کار هغه وخت کېږي چې د ټولنې سترګې خلاصې شي، او د ټولنې سترګې هغه وخت خلاصولی شو چې مثلا دوی ته دغه معلومات کور تر کوره ورسوو. ځکه مثال بعضې فامیلونه دي چې مثال دلته یو غونډه ونیسو دې په اړه، نو بعضې هغه کورونه چې اصلا موږ ورته غواړو دغه غونډه ونیسو، هغه دلته اجازه نه لري چې دلته راشي. نو د دې لپاره مهمه ده چې هغه که د ورقې د لارې وي، که د کور ته د تګ له لارې وي، که د کمپاینو د لارې وي، نو دغه یې زه فکر کوم چې یوازینۍ لاره ده چې دوی فکرونه
تر اوسه پورې داسې کمپاینونه په ولسوالیو په کچه البته ترسره شوي دي، تر څو خلکو تاسو آګاهي ورکړي. او کله چې تاسو کمپاین ترسره کړی دی، د خلکو استقبال څنګه دی، خلک برخورد څنګه دی، دا په ټولنه کې دا شی چې تاسو آګاهي ورکوئ، دا د جذب وړ ده، خلک په دې باندې عمل کوي، وروسته تاسو څه تغییر احساس کړی دی؟
ترشي ازم که زه خپل ځان په اړه درته ووایم، ما چې مثال کوم دفتر کې کار کړی، د خپل ډبلیو ایچ او دفتر سره ما کار کړی، او زه چې کله ساحو ته تللم همداز ما وظیفه وه چې زه باید هغوی ته دا توصیه ورکړم چې مثال ماشوم ته څنګه شیدې ورکوي، ماشوم سره څنګه برخورد باید وکړي، ماشوم سره مثال د دغه وړکیتوب نه تاسو څنګه رویه کوي، هغه همغسې عادت کېږي، هغه د ما وظیفې مطابق ما دا کارونه کړي دي. مګم د سیسټم خاص کمپاینونه مان نه دلې، مثلا یو څو په یو دفتر کې چې کار کوي، هغه ځي په ولسوالۍ یا کې دا کمپاین کوي، هغه خپل د وظیفې د لتره وجه دا مجبور دی چې باید دا کار وکړي. ما خپل دغه کار کړی د دفتر د خوانه، او نور خاص کمپاینونه نه دي.
بلی بلې د دې نتیجې څنګه وه، څونه تغییر تاسو به احساس کړی وروسته داسې خبرونه یا برنامونه چې تاسو اجرا کړی دي؟
ولم په دې کې موږ خپل ډېر تغییر د کومې ساحې ته چې خپل تلم، هغه د ځینو چې په ورغ لرم، او بس هغه به بیا موږ ته شي پرېښوده، هغه به موږ تعقیبه او چې ټول مثال ته څونه مثبت نقاط راغلي دي، څونه اضافه شوي، څونه کم شوي، هغه موږ کوم ساحې چې موږ خپله دا ټریننګ ورکو په هغې کې موږ ډېر تغییرات ولیدل، او مثبت تغییرات مو ولیدل، او خلک هم ډېر خوشحاله وو. او بیا مثال لکه په کوم ډبلیو ایچ او دفتر کې چې موږ کار کوو، هلته یوازې نه ده چې مثال څنګه ماشوم ته شیدې ورکول شي، څنګه د ماشوم سره برخورد شي، نه یوازې ده، بلکې دا هم چې مثال په کور کې یو فامیل خپل د خاوند سره یا خاوند د مېرمن سره راځي نو په ژوند کولو کې یا جنجالونه یې ترمنځ وو، نو دوی بیا موږ مجبوره کړه، دوی موږ تشویق کړه چې راځي دفتر ته خپل مشکلات ووایو، او هغه ته موږ خبر د حل لار جوړول، یا یو طرف یا بل طرف مطلب دلته دوی ته موږ د حل لار جوړو. نو دا کمپاینونه موږ ولیدل چې دوی راتلل دفتر ته، هغه خلک ته اجازه نه درلوده، پس د هغې نه بیا دوی راغلل دفتر ته، دوی مشکلات موږ حلول.
بلې ډېره زیاته مننه. زه به د خبرونې سره د اړیکې شمیرې اورېدونکو ته ووایم، دوی کولی شي له دې شمیرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره مطرح کړي. له خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0995 45 40. د خبرونې بله شمیره ده 0 2 2 5 5. بلې اورېدونکي له واورو څوک دي او له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم.
السلام علیکم، جو فخر.
بلې السلام علیکم، مهرباني، څوګه سه لکم زیڅ خماړی کنیولې؟ بلې
جی، جعفری له هلمند مې اړه کړو.
بله مهرباني. بل نوم بله متوجه نشم مهرباني یو ځل نوم بیا راتوي.
جعفری.
بله جعفری صاحب. بله مهرباني له هلمند ولایت څخه. بله مهرباني. بله جعفری صاحب مغه غوري.
بله
بله جعفری صاحب مهرباني وکړئ چې تاسو غواړم پښتنه لری کنه نظر لری مهرباني وکړئ.
السلام علیکم زما د من منی خو صدا پښتنه په علم کې دا یونانی د وخانې ډیر زیات دي یعنی دا خلک دا تداوی کوي دا د خو نظر باندې غواړم.
بله بله ساسو بله ساس پختنه وخت ساتمن به زمنګ میل منه تاسو جواب کی منه نه تاسو لري کس بله بله د دې پختنه بیا تاسو تکرار کوم روسا یو بل اوریدم کله دوه ورځې دې پختنه څه ورس تاسو سره ګرځو. بله السلام علیکم. بله اسما غاوري. بلی تاسو غږ زاورم مهرباني وکي. بلی پښتنه لري څوک یاست؟ بلی سلام علیکم. الو
و پښتنه لرو پښتنه دغه موږ وڅنګ فوک ډاکټر هم تم کار نه کوي او د نایو له سالي د ګرتراک موږ د شپې پوزګي به جوړ ورس منظور ورشي سوا پردا زموږ ته موږ خې دماغ نه سلاف شارته شارت چې تللو هغه یو ساعت یو نیم ساعت لارو ډیر مشکل مو د پاره زنانه مليزي د پاره دي ته وس روغتیاي کې لنه کو کوم کار نشته.
او به نو مم څه د کوم ځخه مړی کني ولې
په دې وخت کې نن د نویو لسالي
نویو لسوال نه ډیر مننن وکیل رو جوړ نه سيات من ان شاء الله تاسو پختن جواب وي. بل اوریدونکو هم لرو او څوک دی؟ بل السلام علیکم. بله سلام علیکم. بله بفرمایید کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم آقای منصور. سلام علیکم به شما به دکتر صاحب محترم مهمان شما.
بله سلام علیکم اخونزاده صاحب بفرمایید.
از مهمان محترم شما سلام.
بله بفرمایید.
سوال کن زبده و دیگه و این چیز اگه افغانان چیزی اکثر چیزی دا د کلو کلو څخه دا ریواج دی چې دا څه دی په کورو کې څه دایګان څه دی چې معنا دا لادات ورکړي به خطر دا چې وزانته مشکل پی سي هغه د کلی راځي وکي او څه کو دا ځابونه کلی دې کې دا معنا دا خلک یې هغه دې شخصي د ولادت کلینیک ته مراجعه کوي. بیا په کلینیک کې داسې قابلي دوی پنځه سل میاشتې داسې وایي دا قابلګي ما تجربه نه لري د کا تجربه نه لري دوی چې داسې څخه فالغه شي یو ځای مقرر شي بالا کا تجربه نه لري دا مریض ښځې چې ودوی ته راشي یو څلور پنځه ولس خو د دې د لاسه په تلپات ځي بعد بیا روبال سره ولې بل هغه یو کم تعلیمان سره په خپل دی باندې پیسې چې سامه ولادت وکړي د مېرمنې سره ما سوال دا چې دا تجربه قابلیت ته ولې یو ځای مقرر وي ولې یو تجربه نه کړه د سره کار نه کړي چې د تجربه باز دې
دې ملکار بای بله ساس پختنه وخت لات من به ساس پختنه تزو و از منګ ملمنه. بله بله اخر از می لمړی به د خغلی جعفری پختنه ترشل ملمن ورځ خو دې پختنه دلوده د یونانی دواګانو پاړه زوړم د پختنه سیم مطرح کوم چې علت څه دی چې خلک دې ته د رسمي یا طبابت او اند او سنید اثر تبابت موجودیت سره سره خلک به امیونه د وګان ته مخه کی. آیا په ځینې سیمو کې به شکایت دادی ویل کی چې الته داسي د روختونونه نشته سیر روختي مرکز نشه خلک مجبور دي لمجبوریت لمخې دلته مخه کړی لمن ولایت کې ساسو لیدر دی حال څه دی تاسو خو ځکه سیمه کې یاستي
په هلمند ولایت کې د یونانی دواګانو په اړه زه وایم او بلتم د یونانی دواګانو زاینه موږ لرو یا مثال هغه نفر چې د یونانی دواګانې خرڅوي هغه لرو خو زما په نظر یونانی دوا هم کار کوي د مریض لپاره. دا زه د تجربې نه درته وایم. زما خپله مور د یونانی دوا دوانه ډیره استفاده کوي نسبت د تبابت د ډاکټرۍ د دوانه دغه په دې خاطر مثال زما په نظر یو مریض چې سو مریضۍ لري مثال فشار د شکر د بل د بل د بل د ډاکټرۍ په دواګانو کې داسې یو شی ده چې مثال که موږ ووایو یو مثال یوه دوا ده دا د شکرې لپاره فایده کوي مګم په عین وخت کې هماغه مریض د فشار مریض لري هغه لپاره ښه نه ده ډېر وخت داسې زما خپل مور د دې خاطره مې یوناني دوا ډېره کاروي چې مثال د شکر
یعنی تاسو غواړئ وایئ چې دا د یوناني دواګانو د کارولو علت په هلمند ولایت کې روغتیایي خدمات ته د نه لاسرسي علت نه دی دا خلکو خپله غوښتنه ده
نه دا د خلکو خپله غوښتنه ده یو غټ علت همدا ده چې د ډاکټرۍ د دواګانې چې دي مثال یو چې شکرې ته فایده کوي هغه بله مریضي ورته نورم خرابوي نو دغه یوازینی علت دا ده چې د یوناني یو دوا بیا کاروي چې هغه فشار ته هم ګټه کوي شکرې ته هم مثلا ګټه کوي چربي ته هم ګټه کوي نو غټترین او بهترین علت یې دغه ده
بلې ښاغلی وکیل له ناوې ولسوالۍ څخه دوی د ډاکټرانو او د روغتیایي خدماتو کارکوونکو د کمکارۍ څخه شکایت درلود دوی ولې چې په دغه وزینو مرکزو کې چې دوی دي خدمات چې خلکو ته باید رایه کړي هغه نه رایه کړي نه وړاندې کوي نو له دې امله خلک هم د دوی نه شکایت لري او مریضان هم ډېر کله زړه نه ښه کوي چې مرکزو ته مراجعه وکړي ځکه دوی وایي چې دوی اصلا راضي نه دي له دغه خدماتو له وړاندې کولو له بهیره تاسو څه فکر کوئ چې د خلکو ستونزې څونه جدي دي او باید روغتیا پالان دې ته توجه وکړي او خلکو ستونزو ته ځکه یو خوانه کې د کارکوونکو کموالی وي بلخوا تاسو ته معلومه ده چې په د هلمند په څیر په نورو ولایتو کې هم البته مشابه ستونزه موږ دا لرو چې خلک په ډېره ستونزه یو مرکز ته ځان رسوي د ناامنۍ له امله ترانسپورتي ستونزې چې لري او اقتصادي ستونزې چې لري بیا وروسته که دا خدمات نه رایه کېږي دا به څونه جفاوي د خلکو سره
په دې اړه زه غواړم چې خپل نظر شریک کړم لکه په ناوې ولسوالۍ کې یا په نورو ساحو کې د هلمند په ولسوالۍ کې په هر ځای کې کلینکس ته او دا چې مثال په کې څوک سم کار نه کوي هغه د هغوی خپله ګناه ده دا ځینې ده چې مثال څوک نن ورځ لري سبا ورځ نه لري دا دنیا لري او هغه دنیا نه لري هر څوک مجبور ده چې خپل ریسپانسبلټی چې ورته وایي یا خپل مسؤلیت ډېر په صداقت سره مخته بوځي او دا چې مثال د کلي خلک دې نه شکایت لري لکه ما چې مخکې یادونه وکړه بعضې خلک دي چې هغوی په دې کې مشکل لري چې زما ښځه دې مثال ډاکټر ته یا شفاخانې ته نه ځي د هغوی د لاسه کې دي او بعضې خلک چې غواړي چې خپل د کور ښځه یا خپل خور یا خپل مور تر شفاخانې ورځي او هغه ته نه وي زه فکر نه کوم چې داسې یو ولسوالۍ یا یو کلی دی چې په هغه کې د کلینیک نه
وشي بلې اخونزاده صاحب بادغیز بادغیز ولایت څخه دوی اړیکه نیولې وه دوی ویلې چې د مخکې لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې پخو عمر لرونکې میرمنې چې په دې اړه څه ناڅه تجربه هم لري دوی د ولادت په وخت کې مرسته کوي خو دوی به راضي وایي چې دوی البته نظر مثبت و په دې اړه دوی ویلې چې دوی تجربه لري برعکس هغوی بیا په نرسانو او ځینو قابلو پر کړن باندې وکړل د دوی ول چې دوی تجربه ډیره کم ده تعلیمات ډیر کم لیدلې او دوی د میرمنو ژوند له خطر سره مخ کیږي د ولادت په وخت کې واقعا څونه د ستونزې جديده دغه د تعلیم برخه کې ځکه په لرو پرتو سیمو کې ماتاسو شدید اړتیا لرو روغتیایي کارکونکو ته او وروسته بیا ځینې کسان راځي ل ډیر کم تعلیم او تحصیل سره ځي ال تر روغتیایي خدمات وړاندې کوي دا ډیر حتی د خلکو د حیات سره لوبي کول دي ځکه د ژوند خطر متوجي کیږي کدوې کافی تجربه ونه لري
دا واقعیت خبره ده چې موږ ټول سوالي کې تاسو یو څوک لرو چې تجربه یې کمه ده ما خپل د تعلیم د کچې نه استفاده کوي سو استفاده کوي زه خپل دا نظر لرم زه خپل په دې عقیده یم هغه څوک چې سم کار نه کوي مقابل کسې حق لري ځکه هغوی پیسې مصرفوي هغوی زحمت باسي هغوی نه غواړي چې د هغه د مور د خور یا د اولاد ژوند خراب شي هغوی حق لري چې د دې کار نه شکایت وکړي هغوی حق لري چې تر ادارو پورې ځان ورسوي او شکایت وکړي په فلان کې ځای کې فلان کوي کس د دغه لیاقت نه لري دغه باید کار ونه کړي او اداره مجبوره ده چې هغه څوک مثال په کلي کې سم کار نه کوي او دوی زه خپله د دې طرفدار نه یم چې د واسطه بازی نشو استفاده وکړي یا مثال وایي چې زه خود رئیس لور یم هغه باید ما واخلې په ناوې یا په بل ځای کې د ما مقرره کې چې زه خپل د یو ذره تعلیم نه سوء استفاده وکړم او زه پیسې وګټم. زه د دې بالکل خلاف یم. هر هغه څوک چې خپل مریض یې شفاخانې ته وغالته سم مراقبت د مریض نه کېږي دوی حق لري چې ووایي چې فلانکی کس په فلانکي ځای کې چې کار کوي حق د دغه کار نه لري. دوی د شکایت حق لري او دوی په دې کار کې زور سره یم. هر څوک چې شکایت لري دا هغه نه زور سره یم. دوی تر ادارو پورې بیا یم. زه تر هغه کسه پورې بیا یم چې د دوی غږ باید واوري. د دوی غږ باید واوري چې د دوی د غږ باید
هلمند ولایت په کچه دغه ظرفیتونه څونه دي اوس هم په روغتونونو کې او د روغتیایي خدماتو په مرکزونو کې د ښځو حضور څنګه دی؟ البته د کارکونکو چې تر څو خلکو ته معیاري صحیح خدمات وړاندې کړي، آیا هلته تر اوسه هم ښځې دې ته زرخه کوي چې لاړ شي په لرو پرتو سیمو کې او ولسوالیو کې روغتیایي خدمات وړاندې کړي؟
او ډېر فیصدي خلک مونږ لرو چې هغوی فعلاً په ولسوالۍ کار کوي او ډېر خلک مونږ لرو چې غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي، ځکه یو خو د وظیفې د نه لرلو د بدبخته یې دوی غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او بل دوی بعضې خلک مثال مونږ څو رقمه خلک لرو، بعضې خلک د دې دا کوشش کوي چې دغه څه چې زه ځان سره لرم دا زه باید انتقال کوم بل چاته. بعضې خلک وایي چې دغه څه چې زه ځان سره لرم د دغه نه زه باید استفاده وکړم، مثال پیسې وګټم. بعضې خلک وایي چې دغه څه د ځان سره لرم زه باید مثال دومره خواري چې ما کړې ده زه باید یو وظیفه ولرم تر څو په عین وخت ځان ته مو فایده ورسوم او په عین وخت یو بل چاته دغه خپل د څه چې ما ګټلې ده دغه نه زه باید بل چاته ګټه ورسوم. نو څو رقم خلک مونږ لرو، ډېر خلک دي چې اوس مثال د وظیفې د بدبختۍ له خاطر غواړي چې لاړ شي په ولسوالۍ کې کار وکړي. بعضې خلک د دې نه وایي چې هغه خلک مونږ ته ضرورت لري باید مونږ هلته کار وکړو. بعضې خلک خپل د شخصي مقصد لپاره غواړي چې په
مرکز مقدمه کې ویلې مونږ اوریدونکو مونږ سره شکایتونه مطرح کړل چې ډېری مرکزونه په مرکز لخکرګاه کې او یا مرکزی سیمو کې جوړ شوی دی او دلته لاسرسی د خلکو ډیر ستونزمن دی ځکه لارې بندې دي جګړو له امله او نعم نم د سیمې دوی ژوند له خطر سره مخ دی کله چې دوی مرکز ته راځي.
خپل روغتیایي مرکز خو هغه کوم مسولیت چې دوی تر سره کړي، مثال په هر ځای کې په هر کلی کې باید دوی روغتیایي مرکز جوړ کړي هغه کړي. او دا معلومه خبر د وخت چې دوی روغتیایي مرکز په یو ځای کې جوړي نو هغه ته بیا پرسنل ته ضرورت دی دا رقم. نو مثال خپل روغتیایي مرکز د خپل مسؤلیت تر سره کړی دی چې په هر ساحه کې روغتونونه جوړ کړي دي او بل پرسنل چې مثال غواړي هلته کار وکړي لکه مخکې چې ما وویل څوک د شخصي فائدې لپاره څوک بل چا د فائدې لپاره غواړي هلته کار وکړي. او خبر ده امتیاز تر کومه چې زه معلومات لرم که د دفتر دخوا مقرر کیږي که د صحت عامه دخوا که د هر خوانه مقرر کیږي نو ستناسه امتیاز لږ زیات په نظر کې نیولی ځکه لکه د شرایطو د نگانه شرایط سم نه دي. یو څوک مثال شرایط سم نه هغه څه ته غاړه ایښي او دا وایي چې زه هلته کار
کوم. بلې اغلی عظیمی که په لنډه توګه راته ووایي ځکه وخت هم کم دی چې څونه سیمې خلک څونه تشویق شوي دي چې تر څو دوی خپل لوڼې ولیږي تعلیم و تحصیل ته تر څو راتلونکي دوی وکړی شي هغه خپل سیمې ته خدمت وکړي په لنډه توګه ځکه وخت کم دی.
لکه څنګه چې اوس ډېر خلک تقریبا 90% 95% خلک د وظیفې او د تعلیم او د دې شانو په قدر باندې ډېر پوه شوي دي نو تقریبا 80% خلک کوشش کوي چې دا چې مثال ما تعلیم کړی ما زحمت پاسلې د دې نه استفاده وکړم هغه که بیا په مرکز کې هغه که په ولایت کې او که په ولسوالۍ کې. زه لکه خپل ځان کې د مثال کې درکوم ما ډېر زحمت پاسلی نو زه غواړم چې دغه زحمت نه مې د استفاده وکم، نه چې ما زحمت پاسلې او په کور کې نه دې زحمت مې زه غواړم چې دا زحمت مې نور ته انتقال کړم، هغه چې بیا په ولایت کې کې په ولسوالۍ کې
بلی غلیس سوما عظیمی مدنی فعال او ډاکټر ابهلمن ولادت کې په خبرونه کې ساسو لګړون څخه یو نړی مننه شکست سکوت یا نور بست خبرونه ته راتلونکو خبرونه مو په لوی الله سپارم.